افغانستان کې د سهار لس بجې شوې ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو د دې خبرونه ډېره برخه دو نیوزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې د اساسي بشري حقوقو او ومورس خو پایل د سات په خبرونو کوو. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف او د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی پرون په موسکو کې په افغانستان کې د روغې جوړې د پروسیا او د افغانستان او روسیې ترمنځ د انرژي د سکتور په شمول د اقتصادي همکاریو د پیاوړتیا په اړه خبرې وکړې. انترفاکس خبری آژانس د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د خبر پاڼې پر اساس ویلي چې لاوروف او متقی د افغانستان په اړه د موسکو فارمټ د شپږمې مشورتي ناستې په څنډه کې سره ولیدل. دواړو خواوو د افغانستان د ستونزو پر حل لارې او د موسکو او کابل ترمنځ پر دوه اړخیزو همکاریو خبرې وکړې. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې همداراز ویل شوي چې دواړو خواوو له بهره د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه د نه منلو وبلله. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی زمیر کابلوف وایي هیواد په اصولو کې منلی چې د طالبانو نوم د تروریستي ډلو له لسته وباسي. د روسیې د تاس خبري آژانس د راپور له مخې کابلوف پرون وویل د روسیې د بهرنیو چارو وزارت او د امنیتي خدماتو اداره د تروریستي سازمانونو له لست څخه د طالبانو د ایستلو په باب د قانوني اقداماتو په بشپړولو بوخت دي او ژر به وروستۍ پرېکړه اعلان شي. روسیې په 2003 میلادي کال طالبان په شمالي قفقاز کې د بیلتون غوښتونکو د ملاتړ په خاطر په تور لست کې شامل کړل. په وروستیو کې قرغزستان او قزاقستان هم طالبان له تور لستونو وویستل، خو تر اوسه د دغو دریو هیوادونو په ګډون د نړۍ هیڅ یو هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي تر اوسه په دې اړه پرېکړه نه ده شوې چې اسرائیل ایران ته څه ډول ځواب ورکړي، خو هغه سپارښتنه کوي چې اسرائیل د ایران د تیلو پر تاسیساتو برید نه کوي. بایدن دغه څرګندونې پرون جمعه په سپینه ماڼۍ کې د خبري غونډو په تالار کې چې هغه ډیر نه راڅرګندېږي خبرالانو ته یوه ورځ وروسته له هغې وکړه چې ویلي و پر دغسې بریدونو خبرې روانې دي. بایدن وویل که دی د اسرائیل پر ځای وی نو به د ایران د تیلو له تاسیساتو پرته پر نورو بدیلو هدفونو فکر کړی وی. بایدن زیاته کړه چې اسرائیل پر دې هیواد ایران د تیرې سې شنبې د ورځې د توغندویز پراخ برید پر وړاندې د غچ اخیستونکو اقدام په اړه کومې نتیجې ته نه دی رسېدلی چې د دې هیواد په وړاندې څه ډول او څرنګه اقدام ترسره کړي. بایدن همدارنګه وویل چې د اسرائیل صدراعظم بنیامین نتنیاهو باید د هر راتلونکي اقدام په اړه په پرېکړه کې د امریکا ملاتړ په پام کې ونیسي او زیاته کړه چې د هڅه کړې چې په منځني ختیځ کې د یوې بشپړې جګړې د مخنیوي لپاره نړیوال ملاتړ راجلب کړي. د امریکا د ولس مشر تر دې څرګندونو مخکې پرون د ایران لوی مشر آیت الله علی خامنهای په تهران کې د جمعې په خطبه کې پر اسرائیل د ایران برید قانوني او مشروع بالا ویل چې که اړتیا وي تهران به بیا هم دغه کار ترسره کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی پرون په بیروت کې وویل چې په لبنان کې د حضور خی چې هیواد د حزب الله تر شا ولاړ دی. عراقچی خبریالانو ته وویل د ایران اسلامي جمهوریت په اسرائیل باندې د بریدونو د دوام اراده نه لري، خو د اسرائیل د نورو اقداماتو په صورت کې به حتما سخت ځواب ورکړي. له بلې خوا د اسرائیل د پوځي ویان پرون جمعه وویل د پوځ د اټکل له مخې د دې اونۍ په لومړیو کې په لبنان کې د اسرائیل د ځمکنیو عملیاتو له پیل راهیسې د حزب الله د وسلوالې ډلې شاوخوا 2500 غړي وژل شوي چې پکې یو شمېر جنګیالي او د کنډکونو قمندانان شامل دي. د اسرائیل پوځ دا هم ویلي چې د اسرائیل په شمال کې په یوه جګړه کې د دوه اسرائیلي سرتیري وژل شوي، خو پوځ په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د سپیس ایکس او تسلا اجرایوي رئیس ایلان ماسک بنن شنبې د پنسلوانیا په بټلر ښار کې د امریکا د ولسمشرۍ لپاره د جمهوری پالو د کاندید پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ په یوه انتخاباتي غونډه کې ګډون وکړي. دا غونډه په هغه ځای کې جوړیږي چې ټرمپ د روان کال په جولای میاشت کې له یوه وژونکي برید څخه روغ ووت. ماسک پرون جمعه په خپله ایکس شبکه کې لیکلي، زه به د ملاتړ لپاره هلته یم. د ټرمپ کمپاین تایید کړی چې ښاغلی ماسک به د ځانګړو میلمنو په منځ کې وي. دا به د ټرمپ د وژلو لپاره له ناکامې هڅې وروسته چې ماسک سمدستي ورڅخه خپل ملاتړ اعلان کړ لومړی ځل وي چې نوموړی په ښکاره په عام محضر کې د ټرمپ د ملاتړ لپاره د کمپاین په یوه غونډه کې راڅرګندېږي. ماسک په وروستیو میاشتو کې د ټرمپ لپاره خپل ملاتړ ډېر کړی او په شخصي توګه په سیاست کې ډېره پانګونه کړې. هغه د جمهوری پالو د کاندید په ملاتړ د سیاسي عمل په نوم یوه عالي کمیټه جوړه کړې چې د رایو د ترلاسه کولو پر هڅو ډېرې پیسې لګوي. د ټرمپ د انتخاباتي کمپاین دا غونډه دقیقا په هغه ځای کې جوړیږي چې یو ټوپکوال په ډزو د ټرمپ ښی غوږ ټپي کړ. د هغه یو ملاتړی وژه او څو نورې ټپیان کړل. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل که غواړی دا او نور خبرونه بیا هم ولولې دي ازادي رادیو په پانه کې شته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام لکه څنګه چې خبرونه په بایل کې مو ویل دي خبرونه ډیره برخه دي ازادي رادیو دوه نیوز پروګرامونو ته ځانګړې شوی د اساسي بشري حقوقو او ومورسخو د ایورا پور لپاره هم وخت لرو د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وی داعش له افغانستان د باندې مرکزونه لري او دوی د سیمه له هیوادونو غواړي چې دې ډلې ته د جلب او جذب اجازه ورنکړي. طالبانو په ځلونو ادعا کړې چې د داعش خراسان ولایت څنګه ځپلې ده، خو په 2021 کال کې د دې ډلې بیا وخت رسیدو وروسته داعش نه یوازې په افغانستان کې خونړۍ بریدونو ته دوام ورکړی، بلکې د بریدونو لمنې نورو هیوادونو ته هم غځولې ده. خغلی متقی پرون په موسکو کې ویل چې داعش په وروستو کې وتوانه چې د افغانستان له پولو بهر روزنیز مرکزونه جوړ کړي. نور تفصیل به له اسمت سروانه واورو.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی پرون جمعه د مسکو فارمټ پشپشمه غونډه کې وویل چې د داعش روزنیز مرکزونه د افغانستان له پولو دی باندې دي او د دې ډلې غړي له بهر څخه افغانستان ته راغلي دي. تر دې مخکې طالب چارواکو ویلي وو چې داعش په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې روزنیز مرکزونه لري او مشران هم په پاکستان کې دي. متقی د مسکو فارمټ پشپشمه غونډه کې وویل دوی د سیمې په ټولو هیوادونو ژغ کوي چې په داعش کې د خپلو اتباعو د جذبېدو او افغانستان او نورو هیوادونو ته د تخریبي عملیاتو د ترسره کولو لپاره د هغوی د لیږلو په مخنیوي کې همکاري وکوي. د امریکا په کالیفورنیا کې د پوهنتون استاد ډاکټر زمان ستانیزای هم وایي چې داعش بهرنۍ پدیده ده او د نورو د ګټو لپاره د افغانستان له خاورې او ځانګړو شرایطو استفاده کوي.
د موږ په منطقه کې هم د افغانستان مشکل نه ده، بلکې د منطقې مشکل ده. یو ویروس ده چې هغه د خاصو رژیمو د استقرار د منځه وړلو لپاره تابعه کېږي، عیار کېږي. دا چې په دې کې پاکستان لاس ولري یا تاجکستان لاس ولري، یو اندازې ممکن دی هغو حکومتو سیاستونه یي، یوه برخه هم احتمال لري دا چې هغه خپله بشري قوا د دوی تربیه کېږي، عیار کېږي.
تیرونی د طالبانو المرصاد خبری شبکې د داعش د دریو نیول شویو غړیو اعترافونه خبره کړل. دا کسان په کابل کې د سنبلې په 12مه د لوی څارنوالۍ مخې ته په وژون کې حمله کې د لاس لرلو په تور نیول شوی وو. څرګنده نه ده چې د دوغو کسانو اعترافونه په کومو شرایطو کې اخیستل شوی دي. د لوی څارنوالۍ مخ ته په برید کې 15 کسانو ته مرشوب لا اوشته و. هغه مهال داعش د برید مسؤلیت ومانه. په ویډیو کې چې المرصاد پر خپل اکسپانه یا په خوانی ټویټر خبره کړې، داعش ته منسوب درې غړي اعتراف کوي چې د تیرې میاشتې په برید او یو شمېر نورو حملو کې لاس درلود. دغه کسان چې دوی افغانان او درې می د تاجکستان تبع دی وایي چې داعش دوی کلونه وړاندې جذب کړي او د روزنې لپاره د بلوچستان کوټې ته لیږلي وو. لبل خو د نړیوال بحران ډلې غړي ګریم سمیت فرانس پریس خبري اژانس ته وویل لویدیزو استخباراتي چارواکو ورته ویلي چې د داعش خراسان ډلې پر وړاندې د استخباراتي معلوماتو د شریکولو په شمول له طالبانو سره همکاري دوام لري او دا چاره طالبانو ته اجازه ورکوي چې د ترهګرو په وړاندې وژونکو اقدامات وکړي. سره لدی چې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته په افغانستان کې جګړه سړه شوه، خدایش لا هم خنړیو بریدونو ته دوام ورکړي او حتی له افغانستانه په بهرنیو هیوادونو کې بریدونه پلان کړی دي. د ډلې په مارچ میاشت کې په مسکو کې د یو کنسرت پر حال په برید کې تر 140 ډیر کسان ووژل او په جنوري کې د ایران په کرمان کې په بمی بریدونو کې تر 90 ډیر کسان ووژل.
اساسي او بشري حقوق درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بل خبرونه ته خرغلې. په دې خبرونه کې په کورنۍ وړکتون او خوندزي کې د ماشومانو په حقوقو باندې خبرې کوو. لمونږ سره په خبرونه کې میلمه دی د حقوقي چارو څیړونکی عثمان کامران. کامران صاحب، په پیل کې درته وایي چې تر کوم عمره پورې ماشوم ماشوم دی.
اصلا سن خو د بلوغ سن په مختلفو مرکونو کې فرق لري، اما در بینړی کې چې دا اتلس کلنې پورې چې څوک سن ولري هغه په ماشومانو کې حسابيږي. البته چې سن یې د اتلس نه پورته شي هغه نو بیا په بالغو کسانو کې حسابيږي. خو زموږ تاسو په ټولنه کې ماشومان د یو کلنې نه خو طفل د تر و کلنې پورې د غین ورسته بیا تر دولس کلنې پورې ماشوم یې حسابيږي، او د دولس نه چې پورته شي بیا ماشوم حسابيږي تر 15 کلنۍ پورې. خو مرحله فرق لري، دا سنونه چې دي دا په ټولنه کې فرق لري تر څو پورې چې د یو چا عقل بلوغ ته نه رسیدلی یا سن د بلوغ مرحله ته نه رسیدلی، هغه تقریبا د ماشوم په کټګوري کې ماشومان په کټګوري کې راځي. بیا دا کټګوريانه لکه مخکې چې اشاره وکړه فرق لري په مختلفو ټولنو کې.
اول کله کورنۍ نه بره شروع کو، کله چې ماشوم نړۍ ته راځي دا په خپل مور پلار باندې کوم حقونه لري؟
شرعي اړخ نه خو په پلار او مور باندې د ماشوم حق داده چې خنوم ورته هغه کې اختیار کړي، او لایغین را ورسته د پالنه او روزنه پر اړه باندې باید ډیر زیات پاملرنه یې په پالنه او روزنه کې باید وشي. د ژوند د سهولتونه او امکانات ورته برابر شي، د صحت ته پاملرنه وشي، تعلیم او تربیه ته پاملرنه وشي. البته په مختلفو مرحلو کې کله چې طفل یې په غیر مرحله کې مثلا صحت ته زیات باید توجه وشي، او کله چې بیا د طفولیت مرحله نه سن لخ پورته کیږي د نورو سهولتونو ترڅنګ د تعلیم سهولت باید ورته برابر شي. سالم او صحیح محیط او ماحول باید ورته برابر شي، او حق دا دی چې پلار او مور باید مساوي توجه ورته وکړي ترڅو ماشوم دا احساسونه کوي چې د یو طرف ته خانه توجه ورته کیږي، بلکې په مساوي شکل باندې د ژوند د مصرفیتونو سره سره پلار او مور دواړه باید ماشوم ته مساویانه توجه وکړي او پاملرنه ور باندې وکړي ترڅو په ښه شکل باندې تربیه شي او تر ښه شکل باندې وروزل شي. نو د دې ترڅنګ مثلا کله چې نور مرحلو دی هغه ترسیږي، د طفولیت مرحله نه تیریږي، 15 کلنۍ ترسیږي، 12 کلنۍ ترسیږي، په دې ټولو مرحلو کې مثلا لجامې نه نیول یې تر سکان او تر نور د ژوند مصارف چې دی کتاب او قلم او د دې راهایش پر اړه باندې لکه اشاره مې چې ورته وکړه د محیط او د ماحول پر اړه باندې نو ډیر زیات حقوق دی. خدای چې موږ تاسو ته افغاني ټولنه بدبختانه او متاسفانه خلک مشکلات ډیر لري، اقتصادي مشکلات په هغه شکل باندې چې لازم ده متاسفانه توجه نه ورته کیږي نسبت مشکلات په واجه باندې.
د خصوصو په کورنۍ کې د ماشومانو حق او حقوق ورځو وړکتون ته که څه هم لکومې ورځې چې طالبان د دوم ځل لپاره بیا واک ته رسېدلي دي په افغانستان کې، لکه څنګه چې د ژوند په نورو برخو دوی منفي اثر کړی دی، یا هم دا چې وړکتونونه په افغانستان کې بیخي نشته، یا هم که چیرې وي د ګوتو په شمار دي. خو په هر حال موږ تاسو به د ماشوم په حق او حقوق باندې خبرې کوو. وړکتون کې کوچنیان کوم حقونه لري؟
تقریبا اول وړکتون خو په حقیقت کې هم نو هغه د مور او د کورنۍ کوم چاپیریال او ماحول چې دی یا داخل د کورنۍ د دغه هغه ابتدایي وړکتون د ماشوم لپاره هغه د چې لمغه ځای نه بنسټ او تهداب د دې کریکټر او د دې شخصیت او د دې خیروزنی را پیل کی. په افغانستان کې خو کله چې ماشوم وړکتون ته داخليږي چې البته پوس وخت کې خدای امکانات نور هم کم شوي دي، بیا نو په وړکتون کې بیا هم لکه څنګه چې مسؤلیت په پلار او د مور د ماشوم د پالنه او د روزنې پر اړه باندې همدغه مسایل په وړکتون کې هم لازم دي چې دوی پالنه او روزنې ته ښه توجه وشي، صحت ته ښه توجه وشي، تعلیم او تربیه ته ښه توجه وشي، لازم سهولتونه دوی ته برابر شي، مثلا د ساتيري لپاره د تفریح لپاره وسایل ورته برابر شي ترڅو ماشوم په ذهني شکل باندې وده وکړي، محیط ماحول داسې وي چې له هر لحاظ نه پیغه کې ماشوم رشد وکړي. نو تقریبا لکه څنګه چې په کورنۍ کې ماشوم ته کومه توجه پاملرنه پکار ده، په همدې شکل یا لاهغین امر پورته په وړکتون کې ورته پکار ده، د زده کړو پر اړه باندې، د تعلیم پر اړه باندې، د امکاناتو پر اړه باندې، د سهولتونو پر اړه باندې، په دې ټولو مواردو کې توجه پکار ده. په افغاني ټولنه کې خو اوس موږ تاسو ته معلوماتي چې ماشومان ډیر زیات متزره لري، هغه سه پذیر قشر دی جامعه چې د ماشومان دي، داسې ماشومان دي چې وي په ډیر کم عمر کې شاخه کارونو ته مخه کوي، تعلیم او تربیه نه محروم دي، او دا غسې ماشومان هم شته دي چې حتی پلار او مور سرپرستی نه لري، مثلا به سرنوشت دي، او دا غسې ماشومان لپاره هم ډیر کم امکانات او ډیر کم فرصتونه په افغانستان کې د فعلاً لپاره شته دي دا ته توجه کړل په کار دي د افغانستان کې جنگ تیر شوی دی دلته ماشومان او یتیمان تیر زیات پاتې دي د ورتونونو په توسعه کې د دوی په زیاتولو کې د دوی په نورو برخو کې باید ډیره زیاته توجه وشي د ورتونونو باید د هتا ورسیږي چې د افغانستان د خلکو هغه مظلوم قشر او هغه فقیر قشر چې هغه نشي کولای خپل ماشومان په کې روزنه او پالنه وشي هغه تر دې هغه لاندې راوستل شي تر دې خدمات ورته ورسول شي.
بله کامران صاحب، همداسې قدم په قدم راځو اوس ښوونځي ته. کله چې ماشومان د ښوونځي کېږي هلته ځي، کله ناکله په ځینو ښوونځیو کې لیدل کېږي چې د ښوونکو له خوا دوی سره کله ناکله تاوتریخوالی کېږي، مثلا دوی وهل کېږي که چېرې ناوخته ورځي یا درس نه وایي یا کومه بله شوخي کوي. راځو په ښوونځي کې د ماشومانو په حق او حقوقو باندې خبرې کوو.
بالکل، دا قدم په قدم باندې چې له کور نه را شروع کېږي بیا په وړکتون باندې وړکتون ته خبره رسیږي او بیا هم ښوونځي ته رسیږي، نو په ښوونځي کې هم په ورته شکل باندې حقوق لري ماشومان چې باید هغې حقوقو ته یې پاملرنه وشي. هغه حق یې دا دی چې سالمه روزنه، سالمه تربیه، سالم درسي او تعلیمي ماحول او چاپېریال او د درسي موادو ورته تهیه کول په شمول د ځای، په شمول د صنفونو، نور ګڼ هغه سهولتونه چې لازم دي هغه باید ورته برابر کړل شي. ولې دا متاسفانه موږ په افغاني ټولنه کې خو دا شیان ډېر کم دي، ډېر په مشکل سره ماشومان نو ته دغه شیان او دغه زمینې برابرېږي چې هغوی سالمه روزنه وشي یا ورته پاملرنه وشي. نو ماشومان له اکثریت وخت کې له خپلو حقوقونه محرومه وي، مثلا برخورد ورسره صحیح نه کېږي یا مثلا خشونت ورسره کېږي. دا خشونت د موږ تاسې د عقیده او د دین له لحاظ هم جواز نه لري او د قوانینو له لحاظ هم ماشوم په حق یا د ماشوم سره د برخورد په وخت کې باید د دې شیانو نه خودداري وشي، یعنی چلند باید ورسره سم وشي. نو د ماشومان حقونه متاسفانه په مکاتبو کې هم تر پښو لاندې کېږي یا ورته مثلا سالم او صحیح درسي ماحول نه چمتو کېږي او یا هم ورته لازم مثلا درسي مواد نه برابرېږي او یا هم مثلا د استادان و کمی استادان رسیدگی ورته کمی. نو دا مختلف و برخو که هغه سهولتونه چې د ماشومان و د روزنه و د پاره د ښوونځي په مرحله کې په کار دی هغه په افغانستان کې خو په اوس وخت کې بیخي محدود شوی دی، خو په تیره دوره کې هم په دې برخه کې ډېر ګڼې ستونزې وې، مکاتب و د تعمیرونو په رابطه باندې مثلا مشکلات و. نو کله چې یو ماشوم ته چې د ښوونځي په مرحله کې وي هغه درسي مواد ورته ونه رسیږي، سالم محیط او ماحول نه وي ورته، تعمیر او سرپناه د مکتب نه وي ورته، نو طبعاً چې دا د دوی په روزنه باندې، دوی په تربیه باندې منفي تاثیر کوي او هغه شکل باندې چې توقع کیږي چې دا به بیا یو سالم ځوان بلدی نه جوړي، تعلیم او تحصیل یافته ځوان بزنه جوړي، په دې برخه کې له مشکلاتو سره مخامخ کی. نو هیله ده چې په دې برخه کې لکه د پخوانو مشکلات شته دي اوس لا پسې زیات شوي دي، په دې برخه کې توجه وشي. نو دغه د مکتب د ښوونځي په مرحله کې هم ورته ستونزې لکه چې په نورو برخو کې موجود دي، دا متاسفانه د مکتب په مرحله کې، د ښوونځي په مرحله کې هم موجود دي. اوس خو لا ټول نه بد ادا چې د شپږم سم نه پورته حتی ماشومان مخصوصا اوناست طبقه د تحصیل او د تعلیم اجازه هم نه لري، چې دا تر ټولو غټ ظلم ده د ماشومانو په حق کې چې هغه خدایي حق چې هغه ورته زمونږ تاسې دین عقیده ورته ورکړی دی، لغو خدایي حق نه هم محرومیږي. نو کله چې د دغه حق نه یو جامعه کې چې هغه د 50% قشر د ټولنې تشکیلي هغه له درس او تعلیم او پوهې نه محروم شي، نو مونږ به څه فکر کوو چې مونږ د څه شي په تمه باندې یو یا به د ټولنې کومې خواته ځي؟ نو هیله ده چې په دې خو کې لازمه توجه وشي.
کله چې هم دا ماشومان بیرته کور ته راځي دلته بیا کوم حق لري دا کوچنیان؟
افغانستان کې خو مشکلات ډیر زیات دي، ولی اقتصادي مشکلات یا فقر او بیچارهګي، یعنی دا په کلی شکل باندې باید د دې سبب نشي چې یو ماشوم په مکمل شکل باندې لاغنه محروميږي، لزده کړي او تحصیل او تعلیم نه محروميږي. زه فکر کوم چې ډیر زیات توجه ورته پکار ده، پاملرنه ډیر زیات مهمه ده، د پلار او د مور شفقت ډیر زیات مهم ده، د پلار او د مور مرسته او همکاري ډیر زیات مهمه ده. دا ټول هغه موارد دي چې په دې کې د افغاني ټولنه ډیر زیات مشکلات سره مخامخ ده، مشکلات لري. نو هیله ده چې اساسي او بنیادی مسایل ته د افغانستان خلک توجه وکړي.
خپل ماشوم ته، کورنۍ ته څه بده پایلې رسولې چې ماشوم سره بې پروايي وسی؟
تر تربیه سالم تربیه نه اخلی کله چې ماشوم سالم تربیه وانه خلی دا ماشوم خو د ټولنې هغه مهم قشر چې دی هغه همدغه خلک دی او د مملکت آینده سازان همدغه قشر ده همدغه ماشومان بیا ورسته ټولنې ته وړاندې کی بیا د ټولنې پرمختګ او په مجموع کې د مملکت او د هیواد پرمختګ په همدې طبقه باندې په همدې قشر باندې تړلی ده نو کله چې توجه ورته ونیشي کله چې لازمه پاملرنه ورته ونیشي د دوی تربیه سالمه نشي یو ناپوه یو بې تعلیمه یو بې تحصیله ځوان ټولنې ته وړاندې کی په نهایت کې نو کله چې دغسې ځوانان په ټولنه کې زیات شي یا ټولنه د تعلیم او د سواد کچه په هغې کې ټیټه شي ټولنه د مختلفو بدبختیو د مختلفو مشکلاتو سره مخامخ کیږي نو ځکه خو د نړۍ په مختلفو ټولنو کې په ماشومانو باندې ډېره زیاته پانګونه کیږي د دوی په هر اړخیز تعلیم او تربیه باندې زیاته توجه ورته کیږي په دوی باندې ډېره زیات پانګونه په دې خاطر باندې کیږي چې مملکتونه پرمختګونه د همدغې ماشومانو په آینده پورې تړلي دي د موږ هیله خو د افغاني ټولنه ده چې جنګ ځپلې ټولنه ده جنګونه پکې تېر شوي دي دا ده چې د تعلیم زمینه لا پسې باید زیاتې شي په دې برخه کې پانګونه لا پسې زیاته شي محدودیتونه باید ایسته شي د افغانستان راتلونکی روښانه راتلونکی د همدې ماشومانو پورې تړلی ده نن ماشوم ده سبا ځوان ده او بله ورځ په ټولنه کې پلار د دې نه جوړېږي همدغه ټولنه ټول په همدې قشر باندې ولاړه ده نو توجه محروم قشر دی آسیب پذیره قشر دی او د مملکت هغه بنسټیز کوم هغه چې دی ستون فقرات چې دی همدغه قشر تشکیلوي دې ته باید زیاته پاملرنه وشي او په دې برخه کې ډېر زیاته سرمایه گذاری وشي سهولتونه باید ورته ایجاد شي
بله که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه خو بیا هم کله چې یو ماشوم ګوري چې کورنۍ دا امکانات لري چې دته مثلا ښه خواړه تیار کا ښه لباس تیار کا ښه ښوونځي کې دی شامل کا مګر د بې پروایۍ له وجې دا کار نه کوي دغلته ده چې ماشوم بیا عقده اخلي که په دې خبرې راته وکړي هغه ماشوم چې په کوچنیوالي کې عقده واخلي دا به څومره خطرناک اول خپلې کورنۍ ته بیا ټولنې ته تمامېدلی شي
دقیقا چې کله توجه ماشوم ته ونیشي خو ماشوم د تعلیم نه بې برخې کیږي او دا چې د ماشومتوب په مرحله کې دا درک د دوی سره نه وي ولې کله چې د بلوغ مرحلې ته رسیږي بیا د دوی هغه عقل چې دی هغه تر یو حده پورې پختګۍ ته رسیږي بیا دوی دا فکر کوي بیا د خپلې کورنۍ په رابطه باندې د خپل پلار او مور په رابطه باندې دوی قضاوت کوي یا دوی وایي چې دا د مونږ پلار او مور و چې د مونږ په حق کې دا ظلم کړی ده له دې وجې نه خو ډېره زیاته مهمه دا ده چې د هر څومره مشکلات وي بیا هم د مشکلاتو سره سره افغاني ټولنه خو ټوله سراسر مشکلاتي ولی بیا هم دا ماشومان ډېر زیات حق لري دوی ته له پخوانه هم توجه کمه ده باید په دې برخه کې ډېره زیاته توجه وشي ماشومان شاقه کارونو ته مجبورول د درس د مرحلې نه د دوی استل دا په هیڅ شکل باندې توجیه وړ نه دي بیا که احیانا په ټولنه کې په جامعه کې کورنۍ وي بې بضاعته کورنۍ فقیر کورنۍ وي بیا هلته د مملکتونو یا د حاکمیتونو دا مسؤلیت دی او دا مکلفیت دی چې دغسې بې بضاعته دغسې فقیر او بیچاره خلکو اولادونو ته زمینه باید برابره کړي هغوی ته ښه شرایط برابره کړي تر څو هغوی وکولی شي چې د تحصیل او د تعلیم دغه مرحله چې ده دا په ښه شکل باندې سرته ورسوي دغه ماشومان په نهایت کې ټولنې ته ځي نو سالمه ټولنه په همدې خلکو باندې تړلې ده په همدې قشر باندې تړلې ده که دا قشر په سالمه روزنه د دوی وشي سالمه تربیه د دوی وشي په راتلونکي کې به موږ سالمه ټولنه ولرو کله چې سالمه ټولنه وي نو هلته پرمختګ وي هلته نیکمرغي وي هلته خلک د مجبوریت نه د محتاجۍ نه د بیکارۍ نه خلاصیږي خو کله چې ماشوم بې تعلیم استریږي یا محروم پاتې کیږي توجه نه ورته کیږي طبیعي خبر ده چې هغه به د مور د پلار نه هم په راتلونکي کې هغه لري ناراضه بوي او دا فکر به کوي چې مور او پلار یې په حق توجه نه ده کړی او بیا که د پلار او مور بې وسه او بې کسه وي او ناداره وي څه ونه لري بیا نو د حکومتونو دا وظیفه ده چې حکومتونه د ملت په وړاندې دا مسؤلیت او دا مکلفیت لري چې دوی باید د ملت بچیانو ته د درس او د تعلیم زمینه باید برابرې که هغه امکانات چې دوی لري هغه باید د ماشومانو په روزنه کې باید لږه نه کار واخلي او حتی اولویت ورته ورکړل شي په نړۍ په ډیرو ملکونو کې د ماشومانو روزنه تربیته سالم خوونې او روزنه ته اولویت ورکول شوی ده او حتی ډیره زیاته پانګونه په همدې برخه کې کیږي په مختلفو برخو کې په مختلفو پړاوونو کې ورته سهولتونه او زمینه برابرېږي توجه ورته کیږي نو افغانستان هم د خپل امکاناتو په محدوده کې خو په دې برخه کې باید خپل مکلفیت په تر سره کې باید د زمينه برابر شي دا غ قشر به تعلیم پات نه شي.
bale کامران سره موږ تاسو د افغانستان خارونه او کلی لیدلې دي الته اکثره مور پلار سره مخ شوی چې دوی خپل اولاد نه شکایت کوي، مثلا اولاد بے پروايي کوي، اولاد د مور پلار په وړاندې خپل مسؤلیت نه ادا کوي. کله چې دغه کورنۍ تاریخچه وګوري بیا په ماشومتوب کې له دوه ماشومان سره داسې چلند نه ده سوی چې هغه پراتونکي کې د مور پلار په درد ولګيږي، د ټولنې په درد ولګيږي. که په اخر کې په غاټو ټکو کې خپل مشوره دغه کورنۍ ته تاسو ولري چې سره کوم اولاد وروزي چې بل اخر عام دي تاسو په درد دواسي، عام دي مملکت په درد دواسي.
دقیقه خبره ده، کله چې سالم روزنه ماشومان وانخلي او د ماشومان په نهایت کې جامعې ته وړاندې شي، په جامعه کې به خوشونت وي، په جامعه کې به مشکلات وي، د پرمختګ هیڅ سرک بنې کې دماغ وختنه دي ټول افغانانونه دا ده چې دوی د خپل اولادونو په سالم روزنه کې ډیره زیاته پاملرنه وکړي. د دې ترڅنګ مې د حاکمیت نه دا وختنه ده چې دوی د ماشومانو روزنې ته، د ماشومانو تعلیم او تربیه ته، د الهي اوامر او ارشاداتو پرانا کې چې بنیادی برخه د انسان د ژوند د تعلیم برخه ده او په دې باندې اول وحی په همدې نازله شوې ده، په دې باندې باید زیات اصرار وشي، زیات توجه وشي او زیات امکانات باید دې برخې ته تخصیص شي، او نه یوازې دا چې محدودیتونه باید ایسته شي بلکې په دې برخه کې نور هم باید ګامونه پورته شي او نور هم باید ماشومان دي کغه جنکیان دي د تعلیم دروازې د دوی په مخ باندې خلاص شي، سهولتونه ورته ایجاد شي، مکاتب او تعمیرونه ورته جوړ شي، په مختلفو برخو کې توجه ورته وشي. کچیرته مونږ غواړو چې سالمه ټولنه غواړو او د مملکت د پرمختګ هدف لرو، نو دا غي وازینه لار ده چې مونږ باید په خپل اولادونو باندې، په خپل ماشومان باندې کغه ماشومان دي کغه جنکیان دي د ته توجه وکړو او د دغه وسنی حالت نه چې بدبختانه زمونږ تاسو یو عظیم قشر له درس نه او له تعلیم نه محروم دي، د دغه حالت نه باید راووځو.
ډیر زیاته مننه.
کور ودان. ډیر مننه.
قدر من دوستانو دا ودی دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د ماشوم په حقوقو باندې خبري وشولې. لمن سره په خبرونه کې میلمه و د حقوقي چارو څیړونکي عثمان کامران تربیه پرزه کې چیست علم مال او ملګری.
وما ورځ دا ونی مهمه پیښته کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه. زه سید شنواره مو د ونی د سیاسي پیښو متفاوت تحلیل لپاره د ازادي ځنګړي و مې ورځ خبرونه ته مرابول. نن د جالب معلوماتو لړۍ کې خبرې غي چې د خیبر لوی جرګې لپاره څه تدابیر نیول شوې دي. لدی هم خبرې غي چې په مصر کې د حضرت موسی عليه السلام د وخت تورا موندل شوې ده او پاکستان کې بیا ذکر نه یکتا لخپلې وې اقدام نه دور پیخ جنجال پاړه هم خبرې کوي. قطر حاصل مړې د ونې د مهمو سیاسي پیخو د سر ټکی د افغانستان پاړه د غرب د لیوالتیا کمیدلو اشاره امریکا افغانستان لپاره د سفارت څوکۍ تر کومولو وروسته د ځانګړي استازي څوکۍ هم ختم کړه. شنون کې وايي غرب افغانستان کې اشتباهات وکړل ځکه افغانستان لپاره اوس خپل ماموریتونه هم غیر جدي نیولې دي.
افغانان یا د افغانستان مسله دا شاته کیږي او کله چې افغانستان مسله شاته شي نو بیا افغانستان د منطقوي رقابتونو او نیابتي جګړو ډګر ګرځېدل،
خصوصا د ښکېلتیا په موضوع کې او د بشري مرستو د لړۍ د غزیدو او د چټکتیا په اړوند باندې دوی همیشه د لپاره نیک قدمونه اخیستي دي او دغسې اراده هم لري چې د تعامل یا د ښکېلتیا دغه دروازه پراخه کړی شي.
افغانستان لپاره د جلاوطن حکومتونو اعلانولو هڅې خلک وایي افغان سیاسیون چې د هر نوی پلیټ فارم نوم واوري په سبا یې ډلې ډلې شوي وي او د جلاوطن حکومت موضوع به هم دغسې مسخره کړي.
د افغانستان په اړه د تاکید کې د دولت لویه ستونزه دا ده چې لا تر اوسه داسې شخصیتونه یا ګوندونه په دغه اقدام کې نه تر سترګو کیږي چې د افغانستان ملت ته یا د افغانستان ملت یو اکثریت ته د منلو وړ.
د پښتونخوا د تاریخ تر ټولو ستره لویه جرګه پاکستانی ملیشو د خیبر لوی جرګې په خیمو بریدونه کړي. پی ټی ایم او اپریدی قومونه وای په وج زور به د دیرش زره استازو رابلل جرګه درنه کوو او امنیت به هم شل زره قبایلي ځوانانو نیولې وي.
یو ځلې د جرګه اټین شي او جرګه مونږ وشي پښتون تاسو سره مونږ کار دی چې څومره تاوان هم کړی یوې په سروې نسل خلم و یو گزار دی چې کړی یو سړی د ما ویشته نو دوه وی دی ولمینې ښه واوره
دلته بیا هم وایم وچ په چلن جرګه درنه کوو والله چې دا سارونه مو هم لاړ شي په دې وجود کې چې یو ځل وینه غړېږي جرګه به کېږي جرګه به کوو سارونه ورکوو خو د خپل وطن اتحاد اتفاق د خپل وطن خاوره چاته